سلام، وقت شما بخیر. روز هفتم است و من سعدیه تجلی باز هم با رخدادهای مهم و جالب هفته با شما هستم. در این برنامه ادامه ویرانگری سیلاب‌های مرگبار در افغانستان، باشنده‌های غور می‌گویند منار تاریخی جام در خطر است. حمله بر سیاحان خارجی در بامیان، 3 شهروند اسپانیایی کشته شد. آیا داعش صنعت سیاحت افغانستان را هدف قرار داده است؟
امنیت جانی خیلی یک اصل مهم است در سفر به یک کشور، و اگر اینطور یک واقعات همیشه رخ بده، باز این صنعت گردشگری در افغانستان شاید که تا آینده های بسیار دور دیگه هم متضرر بسازد.
چرا افغانستان از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل محروم شد؟ کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر رویدادی که منطقه و جهان را تکان داد، و استفاده روزافزون از تلفن بازار ساعت سازان را در افغانستان ثبت ساخته. امیدوار هستم شما هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. ویرانی سیلاب ها همچنان در افغانستان ادامه دارد. گرمی نابهنگام هوا ذخیره های برف را آب کرده که منجر به سرازیر شدن سیلاب ها شده و باعث شده قریه ها غرق در گل شود. با گزارش برنامه جهانی غذا یا WFP در نتیجه باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت شمال، شمال شرق و غرب افغانستان در ماه جاری می مجموعاً 540 نفر کشته شدند.
روزی جمعه در بعد دیگه تلفق همونون نخورد و مقصد هر که در طرف مثلا پاشانه بید کوه کشیدن خدا مقصد هم قوم خیش دیودی مقصد هم جستن بیچاره دیگه کدام سرپناه و کدام چی دیگه نیسته دیگه خانه هم هیچی نیسته و دیگه دیگه اما مرکه دیگه دوستم هم چیزی نیه خانه جور کردن مشکلات مقصد دیگه سر تا سر مصیبت دیگه مقصد ما چی بگم دیگه.
سیلاب ها در افغانستان زندگی 80,000 نفر را تحت تاثیر قرار داده است. رشمین یک نمونه این سرگردانی است، او که در یک سال دوبار خانه به دوش شد. رشمین و خانواده او 7 ماه قبل از پاکستان اخراج شدند. شوهر او 2 ماه پیش از دنیا رفت و رشمین را با یک پسر معیوب تنها گذاشت. حالا او دوباره بی خانمان شده، این بار در اثر سیلاب ها.
اما بر آمدیم سر ما کشیدیم دیگه آمد خانه مانه رو چیز میزه آمد جد کرد چیزی نمید شو خانه شو باز بود سیل میاید بیرون خلقه دیم بیرون خواستیم میرم دید خانه که مانده در یک دوست بخانده و خانه میرم خانه.
چگونگی رسیدگی به نیازهای سیلاب زدگان که بیشتر آنان خانه، مواشی، زمین های زراعتی و دیگر داراییشان را از دست دادند، یکی از دغدغه های اصلی نهادها و سازمان های کمک رسان بین المللی است. این بار ولایت غور را مثال بیاوریم که در هفته اخیر بیشترین تلفات را متحمل شده است. تنها در ولایت غور خبرگزاری باختر گزارش داد که 70 تن جان خود را از دست دادند. تصاویری که به ما رسیده نشان می دهد که مردم با دشواری فراوان در ولسوالی مرغاب ولایت غور کمک های اولیه را برای نیازمندان انتقال می دهند.
بعد از وقوع سیلاب های 2 هفته گذشته یا 3 هفته گذشته، متاسفانه هنوز کمک چشمگیر در ولسوالی مرغاب صورت نگرفته. توسط نهادهای غیر دولتی یک اندازه کمک های از طریق هوا توسط حکومت صورت گرفته که فقط برای یک چند روز، دو روز، سه روز تنها نان انتقال داده که اصلا بسنده نیست، جوابگوی نیازمندی های مردم نمی باشه. سیلاب های اخیر در ولسوالی مرغاب به حد ویرانگر و مدهش بود که حدود 1500 خانه کاملا نیست و نابود شد. حدود 2000 خانه تقریبا به طور قسمی خانه هایشان ویران شد. هزارها هکتار زمین زیر سیلاب گردید و همچنان میلیون ها درخت مثمر و غیر مثمر در ولسوالی مرغاب از بین رفت توسط سیلاب ها. بیشترین خسارات در ولسوالی مرغاب انسداد رود دریای مرغاب انجام داد که از چندین قسمت در چندین نقطه دره مرغاب توسط سیلاب رودها بند شد و آب عقب برگشت. خانه هایی که در پشت سری جاهای انسداد شده بود
کاملا زیر آب شد. سه بازار در ولسوالی مرغاب متاسفانه آسیب زیاد دیدن، بازار مرکزی ولسوالی، بازار جنداق و بازار منطقه یوسپرف.
بارندگی های اخیر فقط به جان و مال مردم آسیب نرسانده، بلکه آثار تاریخی افغانستان را نیز با تهدید مواجه کرده است. سیلاب‌ها در افغانستان منار ارزشمند جام در غور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و به گفته اهالی ولایت غور، اگر اقدام فوری برای حفظ منار جام صورت نگیرد، خطر فروپاشی این منار وجود دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 62 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت آن در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هند بلندترین مناره خشتی جهان است. در هفته‌ای که گذشت، افراد مسلح ناشناس چند تن را در مرکز ولایت بامیان مورد حمله قرار دادند. وزارت داخلی حکومت طالبان شام روز جمعه گفت که در نتیجه تیراندازی در ولایت بامیان 3 شهروند خارجی و 1 افغان کشته شدند. عبدالمتین قانه، سخنگوی این وزارت، در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که در این رویداد 4 شهروند خارجی و 3 شهروند افغانستان زخمی شدند. با گفته منابع در ولایت بامیان، این گردشگران در منطقه سربازار هدف حمله قرار گرفتند. بعدن گزارش شد که شهروندان کشته شده خارجی اتباع اسپانیا بودند و وزیر خارجه اسپانیا این خبر را تایید کرد. مقامات رسمی اسپانیا و کاتالان در مقر شاروالی بارسلونا به احترام قربانیان یک دقیقه سکوت کردند. این خبر واکنش‌های زیادی به همراه داشت. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، با خانواده‌های غیرنظامیان افغان و قربانیان خارجی این حمله ابراز همدردی کرد و افزود که خشونت راه حل نیست. کارن دکر، شارژ دفیر سفارت آمریکا برای افغانستان، نیز در صفحه اکس این حمله را ناجوانمردانه خواند و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. اتحادیه اروپا نیز در اعلامیه این حمله را به شدت محکوم کرد. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو و دولت اسلامی موسوم به داعش، 2 روز بعد نافقت یکشنبه ادعا کرد که افراد این گروه با تفنگ بر روی سیاحان و همراهان آنان آتش گشودند. حکومت طالبان هرچند ادعا میکنه که امنیت سیاحان را تامین کرده، اما حمله خونین اخیر در بامیان نگرانی ها را یک بار دیگر افزایش داده و صنعت روبرشت سیاحت در افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است.
البته این حادثه اخیر تاثیرات منفی خود بالای شهروندان خارجی داره، چون اونا بیشتر مواظب به امنیت خود میباشند وقتی که به کشور را سفر میکنند. نه افغانستان قبلا هم ذکر کردم مشکلات امنیتی خود داشته که باعث ورشکست شدن سنت سیاحت در افغانستان شده بوده و فعلا هم که یک دیدگاه وجود داشت که البته شهروندان خارجی به افغانستان میتونن با آزادی سفر بکنن بدون کدام مشکلات، آزادانه میتونن به شهرها و ولایت ها اینا سفر داشته باشن. طبعا این حادثات آل یک تاثیر منفی بگذاره روی این سنت سیاحت و کسایی که اگر تصمیمون داشتن که به افغانستان سفر بکنن شاید به او آزادیه که قبلا فکر میکردن، البته شهروندای خارجی نتونن به افغانستان سفر بکنن. شاید اگر این حادثات ادامه پیدا بکنه و شهروندای خارجی بیشتر قربانی بتن یا متضرر شون یا که مورد حمله قرار بگیرن، این سنت باز دوباره و مثل گذشته خراب بکنه و اگر این حادثات یک حادثه باشه و اینا دیگه تکرار نشه شاید دوباره مردم و شهروندای خارجی بخواهند به افغانستان سفر بکنن. ما در بیرون از افغانستان که زندگی میکنیم زیادتر مردم بیرون از افغانستان یا خصوصا استرالیایی ها بسیار علاقمند هستند که به افغانستان مسافرت بکنن، افغانستان رو ببینن. افغانستان یک کشور خیلی طبیعی زیبا است و از فرهنگ و از طبیعت زیبای افغانستان خیلی خوشحال میاد. میخوان که اون نقطه از جهان هم اینا در لیست گردشگری خود دارن که یک بار ببینن.
در خبر دیگر هفته گذشته، سازمان ملل حق رأی افغانستان در مجمع عمومی این سازمان را به گونه موقت تعلیق کرد. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته که افغانستان در پرداخت حق العضویت سالانه خود به این سازمان کوتاهی کرده است. این خبر از سوی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته است که طبق ماده 19 منشور این سازمان، هر کشور عضو که برای 2 سال یا بیشتر از آن در پرداخت حق عضویتش کوتاهی کرده باشد، از حق دادن رأی در مجمع این سازمان محروم می شود. بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق عضویتش برای سالهای 2022 و 2023 به این سازمان بدهکار است. پیش از این، حق عضویت سالانه ملل متحد توسط وزارت خارجه افغانستان پرداخت می شد. همینطور پیش از این، ملل متحد از پذیرش سهیل شاهین، نماینده معرفی شده حکومت طالبان، برای نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان خودداری کرده بود.
به هیچ عنوان محرومیت افغانستان از حق رأی در سازمان ملل کمک نمی کنه به افغانستان. در کنار از این که عدم پرداخت حق العضویت افغانستان به سازمان ملل به عنوان یکی از معضل شمرده می شه، به تعلیق انداختن حق رأی افغانستان هم یکی از معضلات دیگه است، مخصوصا در شرایطی که نه تنها افغانستان باید نظر خود از آدرس مردمش به جهان در مسائل عمومی جهانی که به اساس واقعا ارزشمند هست ارائه بده، بلکه خود افغانستان هم من حیث یک اجندای مهم باید در سازمان ملل متحد مطرح باشه. هرچند راهکارهای زیادی وجود داره که برای پرداختن حق العضویت افغانستان نه تنها به سازمان ملل بلکه به دیگر سازمان‌های بین‌المللی که افغانستان جز شست و به او الحاق نموده، جز الزامات حکومت هست. فراموش نکنیم سرمایه افغانستان که امروز در بیرون از افغانستان در بانکای سوئیس واگذار شده به یک گروهی که به اصطلاح اونا وارسی کنن، اونا میتونن حداقل از او و از مفاد از او پول به ضرورت افغانستان که به اساس حق العضویتش است به سازمان های بین المللی پرداخت کنم. بدون شک که بحث لابی همچنانی که در هر کشور وجود داره، در سازمان ملل هم وجود داره. در صورت که افغانستان یک کشور بدون حق رأی باشه، در حقیقت به عنوان یک کشور با شمار نمیره که دیگر کشورها بخواهد در نوع تعامل با نماینده افغانستان در سازمان ملل باشه. و باور من متاسفانه اشتباه و خودخواهی های سیاسیون ما، مخصوصا وزیر اسبق وزارت خارجه، هم قطارانشان، معاونین رئیس جمهور و رئیس جمهور باید شد که حتی ما نتانیم در بیرون از افغانستان هم از دایی مردم افغانستان نمایندگی کنیم و یا هم به مسئولیت های بین المللی خود بپردازیم. من فکر میکنم که هرگاه ایره سازمان ملل من حیث یک مقدمه برای از دست دادن کرسی افغانستان با اونهایی که نماینده مردم هستند به پردازه، و امکان از این زیادتر متصور میبینم که متاسفانه چوکی های ما در سازمان های بین المللی و نماینده های گروه طالبان سپرده شد و ای واگذاری هم در نفس خودش و هم ای حرکت میتونه صدمه بزرگ را برای پروسه های دادخواهی در افغانستان وارد کنه. همچنان که شما میفهمین دشوار است بر افغانستان تا دوباره جایگاه خود در استیج بین المللی حفظ کنه، از دست دادن این چوکی هم میتونه آسیب جدی را بر موقف افغانستان در بین جامعه ملل وارد کنه.
در هفته گذشته خطوط هوایی ترکیه یا ترکش ایرلاینز پس از نزدیک به 3 سال تأخیر به روز سه‌شنبه 21 می پروازهایش را به کابل اثر گرفت. ترکش ایرلاینز در وبسایت خود نوشته است که هر هفته 4 پرواز بین کابل و استانبول انجام خواهد شد. در همین حال شماری از مردم از آغاز دوباره پروازهای ترکیش ایرلاینز به افغانستان ابراز خرسندی کردند و خواستار ارائه تسهیلات در زمینه صدور ویزای ترکیه به افغانها هستند. این در حالی است که پس از سقوط کابل و دست طالبان و در جریان عملیات تخلیه نیروهای بین المللی و افغانهایی که در معرض خطر و امکان نیروهای خارجی بودند، تمام سیستم میدان هوایی کابل و شمول سیستم رادار آن آسیب دید و هیچگونه اطمینانی در مورد امنیت حریم هوایی افغانستان وجود نداشت و به همین دلیل پروازهای بین المللی از جمله ترکیش ایرلاینز متوقف شد. شرکت فلای دبی اولین شرکت هوایی بین المللی بود که پروازهایش به کابل را در نوامبر 2023 آغاز کرد. اما بر اساس آخرین معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان که به تاریخ 21 می در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل آنها منتشر شد، آمده است که در حال حاضر از میدان هوایی کشور در 24 ساعت 20 تا 30 پرواز بین المللی صورت می گیرد.
ترکیش ایرلاین شرکت دولتی است نه خصوصی. ربط بیشتر داره با مسائل سیاسی و علاقمندی سیاسی که حکومت ترکیه در داخل افغانستان داره. اما ترکیه شما در جریان هستین، برای باز کردن فعالیت های میدان هوایی کابل اولین بار ترکیه پیش قدم شدن تا بازسازی کنه و همیشه هم در دوران که طالبان آمدن سفارت ترکیه در افغانستان فعال بودند و سفارت افغانستان هم به طالبان در ترکیه تحویل دادند. بیشتر علاقمندی سیاسی دولت را نشان می‌دهد در داخل افغانستان و این ارتباط می‌گیرد با چون یک شرکت دولتی است. چی منافع برای افغانستان و مردم داره؟ این منافعش اول همیست که برای طالبان و حاکمیت در افغانستان منافعش است که یک اطمینان نسبی ایجاد میکنه. در فضایی که هیچ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل افغانستان صورت نمیگیره و دولت ها حاضر نیستن که طالبان به رسمیت بشناسه، آمدن ترکیش ایرلاین یک نوع اعتماد ایجاد میکنه که جهان آیسته آیسته امارات متحده عربی آمدن، امکان داره که یک سیگنال باشه که دولت های ارتباطش بیشتر کنه و به داخل افغانستان.
در خبرهای خارج از افغانستان، خبری که در هفته گذشته دنیا را تکان داد، کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر بود. بعد از ظهر روز یکشنبه، یکی از سه هلیکوپتر کاروان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در منطقه جلفا در آذربایجان شرقی در شمال ایران دچار سانحه شد که بعد از ساعات تایید شد که هلیکوپتر رئیس جمهور ایران سقوط کرده است. آقای رئیسی برای افتتاح بند مشترک قزقلسی با جمهوری آذربایجان بر روی دریای مرزی ارس با استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه، محمد علی آل هاشم، امام جمعه شهر تبریز، مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی و همراه کادر پرواز و سرتیم حفاظت و یکی از محافظان دیگر سرنشینان این هلیکوپتر بودند. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپتر به تهران رسید و روز پنجشنبه در مشهد دفن شد.
مراسم جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپترش به تهران رسید. طرفداران رژیم ایران پیش از تهران پیکر رئیسی را به شهر تبریز بردند. ابراهیم رئیسی هرچند در ایران طرفداران خود را دارد، اما شمار دیگری در این کشور مرگ او را جشن گرفتند. رئیسی در سال 2022 هنگامی که نیروهای نظامی ایران تظاهرات گسترده مردم را به طور خشونتبار سرکوب کردند، رئیس جمهور ایران بود. تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی در سراسر ایران برا افتاد. مهسای 22 ساله بعد دلیل آنچه مقام‌های ایرانی بعد حجابی خواندند دستگیر شد و سپس در قید نیروهای امنیتی جان داد. رئیسی بیشتر از 3 دهه قبل از آن که رئیس جمهور شود در سال 1988 عضو کمیته‌ای بود که دستور اعدام‌های گسترده را صادر می‌کرد، کمیته معروف به کمیته مرگ.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره.
11 عضو خانواده اسمت وطن پرست توسط رژیم ایران اعدام شدند، به شمول 2 دختر و 3 برادرش.
همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود برای ما مادر داغدار که واقعا بازمونده او قتل عام هستی که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادری که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن.
خانم وطن پرست اکنون در سویدن زندگی میکند.
به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمون آزاد میشه. باری دیگه منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم، قبر هر عزیزی دیگه هم بغل میگیرم مال خودمه.
شماره کسانی که توسط رژیم ایران در سال 1988 اعدام شدند به طور دقیق معلوم نیست، اما سازمان عفو بین الملل تخمین میکند که شماره اعدام شده ها حداقل به 5000 نفر میرسد.
در مراسم خاکسپاری رئیسی مقام های طالبان نیز حضور داشتند. در صحبت با عمر شریفی از او در مورد ارتباط رئیسی و تاثیرگذاریش روی طالبان و افغانستان پرسیدم.
رژیم ایران و رژیم طالبان شباهت های به خود دارن، هر دویشان که بستاب یارا با هم دگران نقاط با هم پیوند میده که هر دویشان بسیار زده غربی عمل میکنه، هر دویشان مخالف دموکراسی هستن، ولی در کل ای که دولت ایران بار پیش از رئیسی و بعد از رئیسی کدام تغییر کلان در دید خود یا کار کرده خود که طالبان داشته باشه ندارند. فقط چیزی که به نظر من فکر میکنم که رابطه ایران با طالبان ادامه پیدا میکنه، به خاطر که هر دو رژیم، هم رژیم ایران و هم رژیم طالبانی، هر دوشان بسیار مشروعیت ضعیف داخلی دارن و یگانه رایی که یا میتونن به اسلاب امو عالم تمام کار و فوکس از هم سرمی مسئله است که بقای خود رژیم به هر حالت تضمین کنن و یگانه رای در که میتونه بقای رژیم در حالت که مشروعیت داخلی بسیار ضعیف باشه ایست که امو خود گسترش بتن، رابطه رابط خود که دیگه نگاه کنن و مثل که ایرانی ها به طور مثال که گروپ های مختلف اسلامگرا در خاور میانه میکاره میکنن، طالبا که گروپ های تروریستی اسلامگرا در منطقه و پاکستان آسیای میانه و یا همکاری دارن یا رژیم های هستن که مشروعیت داخلی بسیار ضعیف ترن و پیوند که دیگه گسترش فعالیت هایشون همکاری هایشون بک دیگه یا دقیق داشتن یک رابطه کجدار مریض، من فکر کنم که جز بسیار واضح و اصلی سیاست ها اجاز میکنم. تغییر دارم پیشبینی نمی کنم که در رفتار ایران یا دولت ایران، رژیم جمهوری اسلامی ایران که رژیم اماراتی طالبا باشد به بعد از مرگ رئیسی.
نروژ، ایرلند و اسپانیا در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت می‌شناسند.
Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine.
یوناس گوهرتوری صدر اعظم نروژ میگوید که کشورش فلسطین را پس از 28 ماه به عنوان یک دولت به رسمیت خواهد شناخت. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، صدر اعظم نروژ روز چهارشنبه 22 مه می گفت که صلح بدون به رسمیت شناختن فلسطین در شرق میانه تضمین شدنی نیست.
So this is both to say that we will recognize Palestine as a state which has been long in the making and that the moment is right, but that the context in which we do that is support for this regional comprehensive peace vision. This is something a country does once. It's a card that you can play once. And we have for years been pondering on what is the right moment. We always wanted to establish a Palestinian state. That's why we for more than 3 decades have been leading and still chairs this donor committee for Palestine. But we used to think that recognition would come at the end of a process. Now we have realized that recognition should come as an impetus, as a strengthening of a process.
پیش از این ایرلند هم اعلام کرده بود که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسد و تاکید کرده است که کشورهای دیگر هم از ایرلند پیروی خواهند کرد. این اقدام خشم اسرائیل را برانگیخت و در واکنش وزیر خارجه اسرائیل سفیران اسرائیل را از نروژ، ایرلند و اسپانیا فراخواند. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که برخی از کشورهای اروپایی هم از چند هفته گذشته گفتند که قصد دارند تا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند. بحث به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت در حال مطرح شده که جنگ بین نظامیان اسرائیلی و گروه تندرو حماس از 7 ماه به این طرف ادامه دارد.
با وجود تلاش‌های چندین کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، شاید موانع بزرگ و پیچیده که بتواند آرزوی داشتن یک کشور مستقل را تحقق کند صدر را قرار دارد، اما باید بر آن غلبه کرد. اعلامیه اخیری که کشورهای چون ایرلند، اسپانیا و ناروی مبنی بر رسمیت شناختن موجودیت یک کشور فلسطینی نشاندند، یک تغییر مثبت است. اما این تغییر نمیتواند به تنهایی موانع موجود را از بین ببرد. در حالی که جنگ در غزه ادامه دارد و خشونت ها در منطقه به شدت افزایش یافته است، آیا چشمانداز دستیابی فلسطینی ها به یک کشور مستقل به نظر می رسد یا خیر؟ سوال است که پاسخ آن دشوار است. این اعلامیه فشار بیشتر باید بر سایر کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا، فرانسه و آلمان وارد کند تا تصمیم مشابه اتخاذ کنند و از خودمختاری فلسطینی ها حمایت بکنند و همچنان با کشور اسرائیل همچنان. در عین حال این تصمیمات همچنان می تواند باعث افزایش تنش ها در منطقه و واکنش های مختلف از سوی کشورهای مخالف شود.
با در یک اقدام بی سابقه، سارنوار محکمه جزایی بین المللی خواهان دستگیری صدر اعظم اسرائیل و برخی از رهبران حماس شد. کریم خان، سارنوار محکمه جزایی بین المللی، روز دوشنبه 31 ثور گفت که برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و 3 رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی خواستار صدور احکام دستگیری شده است. کریم خان بعد از بیش از 7 ماه جنگ در نوار غزه در بیانیه گفت که علاوه بر صدر اعظم و وزیر دفاع اسرائیل، برای یحیی ابراهیم سنار، یکی از رهبران حماس، محمد المصری، قمندان شاخه نظامی و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی اون گروه، درخواست حکم دستگیری کرده است. مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی بیش از این اتهامات مرتبط به ارتکاب جنایات جنگی را رد کردند. و حالا در پایان این برنامه از شما سوالی دارم. آیا هنوز ساعت به دست می کنید؟ مدت هاست که تلفن های همراه جای ساعت های دستی را گرفته و شمار زیادی از مردان ساعت را در تلفن خود می بینند و فکر می کنند نیازی به ساعت دستی نیست. البته تعداد هم هستند که هنوز ساعت می پوشند.
چی مدت است که ساعت نمی پوشین؟ به خاطر این را می پرسم که با روی کار آمدن موبایل ها استفاده از ساعت دستی خیلی کم شده. موبایل ها در کنار این که امکانات برقرار کردن تماس و زنگ را فراهم می کنه، ساعت های خودکار هم داره. حالا با کمرنگ شدن استفاده از ساعت های دستی، بازار ساعت سازا و ساعت فروش ها رنگ باخته.
شیشه می بردیم ساعت های مردم ها. 2-3 ساعت می شه. همین روز بزرگ می چرانیم. کلای مردم که موبایل داره، ساعت داره، قطعش تمام چیز داره، دیده میتونه دیگه ساعت دقصهش نیست.
انسان ها همیشه حساب زمان را نگاه کردن به شیوه‌های مختلف، گاهی با استفاده از نور آفتاب، گاهی هم با استفاده از آب و حتی ریگ. با ساعت ریگی شاید تعداد آشنا باشیم. ساعت دستی از اختراعات قرن 15 است و با مرور زمان تغییرات زیادی در آن وارد شده، هم به لحاظ تنوع ظاهری و هم به لحاظ استفاده از تکنولوژی پیشرفته. حالا شما بگوین که از کدام ساعت استفاده میکنین؟ ساعت دستی یا هم ساعت موبایل؟
منتظر پاسخ شما در کامنت ها هستم. تشکر از همراهیتان. هفته آینده من سعدیه تجلی باز هم با برنامه روز هفتم با شما خواهم بود. وقت بخیر.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا افتاد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
د ازادي راډیو د مثلث په خبرونه کې د روسي د ولسمشر د تازه سرګندونو پرانا کې بحث لرو. ولادیمیر پوتین د می پاته وشتمه په ازبکستان کې له افغان طالبانو سره د اړیکو په ارتباط وویل.
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکاره دي، هر څوک پرې پوهیږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد یې په واک کې دی، د هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
روسیه هغه هیواد دی چې د 2020 کال له اګست راوروسته له طالبانو سره اړیکې للوړو ژورو نه دي تشه شوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته روسیې د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت یې په کابل کې بند نه کړ. داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي، میدان ورته خالي شوی. خو د 2020 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته 2000 شوه او د ګټو د هیوادونو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. روسیه د ګټو د همکارۍ د سازمان دلاري او همدارس د شانګهای د سازمان دلاري غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. د شانګهای په سازمان کې چین هم له روسیې سره دی او په کابل کې واکمن طالبان له چین سره ښه اړیکې لري. چین د طالبانو سفیر منلی دی، البته په ماسکو کې هم افغان سفارت د طالبانو شارج د افیر ته سپارل شوی دی. په داسې شرایطو کې چې په سیمه کې دوه متنفس هیوادونه چین او روسیه له طالبانو سره نږدې شوي دي، پاکستان به څه دریځ خپلوي؟ سره له دې چې د می په 1.5 د پوځ په اعلامه کې یو ځل بیا دا تور پورې کړ چې تراګر د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه عملیات کوي، او څو ورځې مخکې تر دې وویل چې افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسید په افغانستان کې ونیسي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، همدارنګه په فیسبوک کې کتلی او اوریدلی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته انتظار خادم د سیاسي چارو کتونکو د سکایپ لار را سره دی. دلته په سټوډیو کې د اساسي رادیو په مشال څنګه کې زما همکار اسرار عالم مومند دی. تاسو دواړو هرکلی کوم. خادم صاحب، لومړی له تاسو نه واورو څه اټکل کوي چې د سشکاري چې ماسکو به په کابل کې د واکمن او طالبان حکومت پر رسمیت پیژن.
سلامونه شیبر سیب تاسې ته او ستاسې محترم اوریدونکو ته او زموږ میلمه تعلم سیب ته. زه فکر کوم چې دا صحیح څه نشته دی چې د طالبانو پر رسمیت پیژندل د روسانو خوا وزن دی. اوس دنیا د پخوا په څېر باندې یو قطبي نه ده، اوس بایپولر ورلد یا دوه قطبي دنیا ده. او په دغه د قطبي دنیا کې مسکو خپل نقش لري، خپل غږ لري. د افغانستان په خاوره کې، د افغانستان په سیاست کې خپل دلچسپۍ او ګټې لري. زه فکر کوم چې اوس په هیڅ وجه باندې روسان د امریکایانو هغه انتقاداتو ته چې دوی د روسانو او د طالبانو کومه رشته یې غندلې ده هغه ته به غوږ دي. دو ورځې وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیون انتقاد وکړ، مګر همداشان چې امریکایان په افغانستان کې وو تر ډېره حده پورې د روسي ګټو خلاف وو. دغه د سیاست او د مطبوعاتو ناندري به وي افغانستان کې. اوس د روسانو د بهرنیو چارو وزیر لاوروف د قول په بنیاد باندې چې یو قوي قدرت او حقیقت دی، د هغوی پیژندل، د روسانو سره دوی اړیکې او متقابلې ګټې تضمین کول دا یو حتمي مسله ده. ځکه اوس که چېرته وګورو دنیا په دوه برخو باندې تقسیم ده، یو امریکا او د هغوی شریک باندې دي، او بل طرف ته د آسیا په سطح باندې چې روسان هم چینایان او ایرانان او دا نور هېوادونه پکې شامل دي هغوی دي. نو هغه هېوادونه چې هغه د امریکا په بان کې دي یا د امریکا تر تاثیر لاندې دي، هغه به تر هغه وخته پورې د طالبان رسمیت په پېژندل ځنډی چې امریکا هوکړه نه کړي. مګر دې خواته چې کله روسیا یا په مخامخ جګړه کې یا هم په سړه جګړه کې د امریکا او ناتو سره ښکیل ده او وار د مخه یې خپل دریځ معلوم کړی دی، فکر کوم چې اوس یې ګټې ایجاب کړي چې افغانستان سره نږدې اړیکې ونیسي، کم امنیتي تهدیدات کم
خادم صاحب وباشه خادم صاحب تاسو فکر کوي چې روسان به دا کار وکړي؟ البته د جان کربي خبرو ته اشاره وشوه چې یغوی ویل چې دا سم کار نه دی ځکه چې طالبان خپل ژمنې نه دي پوره کړي. په ورته وخت کې د پنځشنبه په ورځ باندې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دا خبره وکړه چې له هغې غوښتنې پشا شوي نه یو چې ټول ګډونه حکومت په افغانستان کې جوړ شي د رسمیت پیژندلو په ارتباط. فکر نه کوي چې دا بیرته یو ګام شاته اخیستل دي؟
امریکا افغانستان ته په 2001 کال کې راغله او په هغه وخت کې چینایانو د روسانو سره یو تفاهم وکړ چې موږ په افغانستان کې حمله کوو، تاسې زموږ د حملې ممانعت هم کوئ، مخالفت هم کوئ، که چېرته زموږ سره په دغه پروسه کې شاملېدی شي هغه دی که چېرته فقط خاموشه پاتې شي، او که تاسې بیا د هغو د مسلمانانو یا د سینګیانګ د مسلمانانو په اړه باندې کوم اقدام کوئ. همدارنګه د 1991 کال کوم معاهده چې روسانو او امریکایانو کړې وه، روسانو دا غوښتل چې امریکایان په هغه مسله کې خاموشه پاتې شي، مګر تر ډېره حده پورې امریکایان د روسانو چینایانو پر وړاندې باندې پاتې راغلي دي. د روسانو شاوخوا ته حتی په پولینډ کې او فنلینډ کې په دغه هېوادونو کې خپل دفاعي سیستمونه فعال کړي دي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل، خو افغانستان یې ګډوډ پرېخوستل، له افغانستانه په 2001 کال کې ووتل، او دا د روسانو دپاره ښه بهانه شوله. هغوی اوس امریکایان د افغانستان پر وړاندې باندې په غفلت باندې تورنوي او وایي چې په افغانستان کې چې هر څه پېښېدونکي دي دا د هغه سیاسي غفلتونو نتیجه ده چې امریکایانو په افغانستان کې کړی دي. نو فکر کوم چې د امریکایانو دپاره به یو قدم شاته تګ وي، مګر اوس د امریکا د روسانو دپاره بهترین چانس دی. د سی ایس ټی او په کانفرنس کې پوتین د څلور کال وړاندې ویل چې تا افغانستان د قدرت خلا رامنځته کېږي یا د نړیوال ټولنې خلا رامنځته کېږي، نو دوی په افغانستان به په روسیه باندې حساب کولی شي. نو مسله داسې ده چې امریکایان پاتې راغلي دي، پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې احساسات او سیاسي مخالفتونه په اوج کې دي. روسانو لپاره داسې ډېر لسګونه دلایل شته چې اوس ورته فرصت برابر دی او مخې تړون به کېږي بغیر له کوم
مننه. دې مسلې ته به بیا هم راشو، خو مومن صاحب کله تاسو واورو د روسانو تر خبرو وروسته چې د دوی ولسمشر هم خبرې وکړې، تر هغه مخکې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف خبرې وکړې په مشال رادیو کې، تاسو له پاکستاني تحلیلګرانو سره او د چارو شنونکو سره خبرې کړې دي چې هغوی څه وایي چې د پاکستان دریځ به څه وي که چېرته روسان په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت پیژني؟
بلکل دغه بلابل نظرونه دي، خو لومبه هم دغه خبره ته زر اعظم چې تاسو وختي خبره کوله، څنګه چې جانکر به ویلي چې کله هم داسې نشي کېدلی چې ترڅو افغان طالبان خپل ژمنې نه پوره کړي چې کبه کړي وي، نو دوی په رسمیت پیژندل به ډېر مشکل وي. د هغوی د خبرو داسې ښکارېدله ځکه چې هغوی د جینکو تعلیم ته اشاره وکړله، دغسې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ته اشاره وکړله چې هلته کې خبریالانو سره څه کېږي، عام ولس سره څه کېږي، د ښځو په جینکو په تعلیم باندې بندیز دی. نو په داسې حالت کې د افغان طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل یوه مشکله خبره ښکاري. خو د پاکستان کې چې زما کمی خبرې وشولې، نو پاکستان کې هم دغه خبره ډېره کېږي، لکه د پاکستان د پوځ پخواني بریګیډیر سید نذیر محمد سره زما خبرې وشوې، نو هغه دا خبره کوله چې څو وخت کې پاکستان، چین او روسیې په شریکه باندې دا کوشش کوو، او په هغه کې دغه خبره کوله چې پاکستان د ټولو مخ کې وو چې دغسې په افغانستان کې د طالبان حکومت په هغه رسمیت باندې وپیژندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې کوم پخوانی وزیر هغه وخت کې بلاول زرداری، هغه خپل هم دې لپاره یو څه کمپین کړی وو. نو خو هغه دا خبره وکړله چې کله افغان طالبان په واک کې نه وو راغلي، نو دغه نه مخکې پاکستان د خواهش شو چې افغان طالبان په واک کې راشي، نو پاکستان کې به امن راشي، پاکستان کې طریق طالبان پاکستان او نور وسله والی ډلې دي دغه په مخنیوي کې به یو ښه رول ولوبوي افغان طالبان. خو هغه چې هغه څه ونه شو دغه سرچپه کار وشو چې کله نه طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي نو په پاکستان کې وسله وال بریدونه زیات شوي. نو د خبرو مقصد دا و چې که فرض کړو چې د افغان طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو د دې سره به په افغان طالبان هم ځواکمن شي، ورسره به ټي ټي پي او دغه نور چې وسله وال ډلې په پاکستان کې هغه به هم پیاوړي شي او پاکستان کې به وسله وال بریدونه نور هم زیات شي. خو بیا ځن شنونکو لکه د پیښور پونتون د جرنلزم څانګې استاد عرفان اشرف هغه سره زما خبرې وشوي، نو هغه ویل چې دا خبره بالکل سمه ده چې کله افغان طالبان په واک کې راغلي دي نو په پاکستان کې وسله وال بریدونه زیات شوي دي. خو هغه ویلي پاکستان تل افغان طالبان خپل اساسه ګڼلې ده او هغوی به غواړي چې د هر څه باوجودو د دومره نښتو په پولو کې د هر څه باوجودو افغان طالبان هغه په دغه حکومت په رسمیت وپیژندل شي. او دغه دی پر د خبرو کړله چې دا کم ماحول چې پیدا کړل شوی دی چې افغان طالبان ټي ټي پی چې کومه ده هغه یل تکي د امنیت ستونزې پیدا کړې ده په پاکستان کې، نغه ویلې هم دغه خبره به پاکستان غوړي چې د افغان طالبانو سره د خبرو د لارې حل کی هم دغه مسله او د دې کریډټ به هم افغان طالبان ته ورکی او نړۍ ته بده وخی چې تاسو قتل افغان طالبانو د ټي ټي پی ستونزې په پاکستان کې حل کړه.
محمد صاحب د کسان چې تاسو یاد کړو له دوی سره مو خبرې کړې دي دا د سشکاري سجدي پاکستانيان دي ته لیواله دي چې طالبان حکومت نور پر رسمیت وپیژني، لیکن په ورته وخت کې په کابل کې واکمن طالبان له چین سره هم ډېر نږدې روابط لري او پاکستان په ورته وخت کې غواړي چې له لویدیځ سره روابط ولري، له چین سره روابط ولري، له روسیې سره روابط ولري. دغه انډول دوی څه وایي چې څنګه دوی ساتلی شي چې له طالبانو سره دوی به بیا څه کوي؟ آیا دا څېړونکي دا نظر لري چې پاکستان هم بیا ممکن طالبان په رسمیت وپیژني؟ که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه، لیکن دغه تعادل به څرنګه ساتي؟ د چینایان که ورته وایي چې دا کار وکړي یا روسان ورته وایي دوی به بیا څه کوي؟
نو دغه خبره خو جواب دار چې په د روسي کې تاسو خېلی په پاکستان ته د امریکا د چارواکي خاص وګه د پوز مشرانو د پاکستان سفر کړی دی، دغه سي د پاکستان چارواکو امریکا ته سفر کړی دی او په دې کې دا خبره هم مخې ته راغلې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د خبره کړې و چې امریکایانو ویلي دی پاکستان ته چې د ترګري په مخنیوي کې به موږ تاسو سره همکاري کوو. خو بلخوا بیا چې روس ته هغه د ټي ټي پی سره ذکر نه کوي، طریق طالبان پاکستان چې پاکستان خپل دښمنه ډله ګڼي په پاکستان کې بریدونه کوي، نو روسیا د ټي ټي پی په اړه هیڅ خبره نه کوي او امریکا د ټي ټي پی ذکر هم کړی دی او څو وارې او دغه راز ټي ټي پی امریکا تر هغه ډله هم ګرځولې. محمد صاحب
له تاسو څخه مننه. خادم صاحب دلته یو بل خبره هم ده، د روسیا او د طالبانو په روابطو کې ثبات نشته. مثلا کله چې د طالبانو اوله دوره وه روسانو طالبان په له طالبان سره رابط خراب کړل او بیا وروسته په 2003 کال کې طالبانو د ترهګرو په لیست کې شامل کړل، لږ وروسته هم رابط ګډوډ و، حتی چې بیا وروسته په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قماندان جنرال نیکلسن له بی بی سی سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې طالبان روسی وسلې ترلاسه کوي او روسه لیغه چې بیا د سولې خبرې شوې تاسو هم نقش درلود په یو ډول په دې هڅو کې چې بیا روسانو څو ځلې طالبانو ته بلنه ورکړه چې په ماسکو کې غونډې وشوې. اما که بیا بیرته دغه تیرو تقریبا درې کلونو ته راشو، د طالبانو او د روسانو روابط یو ډول نه دي، یعنی کله ډیر نشتی شي سره کله بیرته یو څه سره لري شي. حتی دا په دغه تیرو څو ورځو کې مخکې ما دې ته اشاره وکړه، د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وسوي چې نه ټول شموله حکومت شرط دی. څنګه فکر کوي چې دا روابط بیا هم تاسو په خپل خبره ټینګار کوي چې د ثبات لور ته روان دي، د دوی حکومت پر رسمیت پیژني؟ ستا خبرې سره موافقم، لږ به د دې
طالبان لاول دورې لږ مخکې لاړ شو، هغه وخت چې د شوروي امپراتوري په افغانستان باندې حمله وکړه بهرو تقریبا یو نیم یو شاری 15 میلیون انسانان مهاجر، 2 میلیون بې کوره، 15-30 میلیون پورې مړه شو، شهیدان شو. ما یو کتاب کې لوستل د ابراهیم عطایی په کتاب کې ویل چې د یو ډالر باندې پلس ډالر باندې یو شی جوړ شوی نو یو ډالر خرابول کولی شي. په افغانستان کې 15 میلیارډ شوروي امپراتوري او 15 میلیارډ ډالر امریکا او ناتو هغه روپۍ هیوادونه په افغانستان کې د شوروي پر وړاندې باندې مصرف کړي، نو تقریبا 160 میلیارډ ډالر دوی یوازې د افغانستان په خرابولو باندې مصرف شوي دي. نو حداقل 1400 میلیارډ ډالر ته ضرورت چې بیا افغانستان جوړ کړي. طالبان د هغه وخت مجاهدینو چې بیا په طالبانو کې راګډ شو تقریبا ډېرې، او روسانو ته اوس پورې دا خبرې د افغانانو زړه نه دي وتلي او نه د طالبانو وتلي دي، او نه هغه مجاهدین چې په طالبانو کې شامل شو کورنۍ ورانې شروع شوې. همدارنګه عراق او ایران چې کله جګړه کول په هرو 10 نفرو کې یو نفر مړو، او جرمني او روسیې چې کله جګړه کول په هرو 10 نفرو کې یو نفر مړو. خو کله چې روسانو افغانستان باندې حمله وکړه په هرو 5 نفرو کې یا شهید شو یا زخمی شو. نو دومره اساسي بنیادی تاریخي مسلې د روسانو د افغانانو ترمنځ شته چې کېدای شي چې دغه تسلسل او ډیپلوماسي ډېر ثابته پاتې نشي. په عین زمان کې تاسو د روسانو د طالبانو دا اولی دورې خبرو په 2003 کال کې روسانو طالبان په تور لیست کې شامل کړ، او دغه سلسله روانه وه. په کڅه هم په وخت کې دا حتی د افغانستان حکومت تلاش کوي چې روسانو سره تماس وساتي او ډیپلوماټیک اړیکې سره وساتي. خو د امریکایانو له ډاره پخوانی جمهوریت او حتی د کرزي صاحب او اشرف غني حکومت هم نشو کړی. عبدالحق چې کله په اول وخت کې افغانستان ته راته، نو د سی آی او جنرال لیکي چې سی آی ایسای ته خبر ورکړ، او ایسای دا خبر طالبان ته ورکړ. عبدالحق به ووژل دا غیر قول په بنیاد باندې، ځکه چې عبدالحق ډېر د روسانو سره نږدې و. نو دغه تکتیکي وړې وړې خبرې چې موږ د تاریخ له صفحو راخلو، فکر کوم چې ډېر باثباته او ژورې ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو او د روسانو ترمنځ ممکن نه دي، ځکه هغه یو تیوکرات روحانیت پرسته ډله ده، او دا چې ده یو کمونیسته او غربي او کفري نړۍ. د دوی ترمنځ دوه شیونه دواړه طرفونه یو بل سره نږدې راوستلی شي. یو د ډیپلوماټیک نړیوالې خلا مسله ده چې روسان غواړي ډکه کړي. په افغانستان کې تقریبا 3 تریلیون ډالر خزانې دي، چینایان د هغې نه روسان نه مخکې دي، ولې روسان هم ډېره علاقه لري چې دغه خزانو تقسیم وکړي. دا اقتصادي مسله ده. جیو ستراتیژیک مسله دا ده چې د آسیا د بام یا د جنوبي آسیا د بام په حیث باندې افغانستان موقعیت لري، پاکستان ته، هندوستان ته، همدارنګه د ټاپي مسله، د کاسا مسله، داس نور هیوادونو ته چې هم د انرژي د انتقال دپاره او هم د نور توکو د انتقال دپاره مهمه ده، د روسانو دپاره دا هم ډېره مهمه ده. دریم اساسي مسله په تاسو ولیدل په 2003 کال کې په مارچ کې په مسکو کې حمله وشوه. هغه 15 نفر د داعش غړي چې ونیول شول، هغوی ویل چې موږ د 15,000 ډالرو یا د 500,000 روپلو په مقابل کې دا دومره حمله وکړو. تقریبا 100 نفر مو په مسکو کې ووژل، او تر ډېره حده پورې د داعش سلسله او سرچینې په افغانستان کې وه. دلته د طالبانو د روسانو مشترک دښمن دی داعش ته. طالبانو
دا مهمه موضوع ده، او بخشي هم دا مهمه ده د ماسکو په لمن کې د کراکاس په حال کې چې کوم حمله وشول، جن راپور نه وایي شاوخوا 1.5 کسان پکې وشل شول. لیکن سوال په دې کې ده، روسان هم د داعش سره وراندي کله چې امریکایي قواوې له افغانستان وتلې په هغه ورځو کې په کابل هوایي ډګر کې حمله وشوه، 14 امریکایي عسکر او شاوخوا 200 افغانان وشل شول. د دې حمله مسؤلیت هم داعش واخیست، او په ایران کې هم د څو خنړیو حملو مسولیت داعش په غاړه اخیستی دی، او په پاکستان کې هم د حملو مسولیت داعش په غاړه اخیستی دی. مخکې تر دې چې په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم، محمد صاحب، په پاکستان کې هم دوی د داعش د دښمنۍ خبره کوي چې د ډیرو خنړیو حملو مسولیت اخیستی دی د ټي ټي پي تر څنګ. څرنګه دغه داعش پاکستاني څېړونکي څه وایي؟ دغه داعش دښمنۍ د سیمې هیوادونو سره نږدې کولای نشي.
د تاسو کوم د هیڅ خبرو کړله، او خادم صاحب هم دغه لور ته اشاره وکړه چې د روسیې په پولو کې او دغه سی په مرکزی آسیا کې یو شمېر هیوادونه هغه خپل داعش نه ګیله کوي. خو بیا که تاسو ګوري بل خو به افغان طالبان همدغه تور په تاجکستان او پاکستان باندې لګی چې دوی داعش سره مرسته کوي، بیا ایران له لارې ورکي، همدغه افغان طالبان خپل باندې دغه تورونه لګولي په تیر وختونو کې ساس یاد شي. نو یو خو دغه مسله ده، بل د پاکستان ته دا وخت د داعش نه غټه مسله ټي ټي پی ده. نو پاکستان تغټ مسله ٹی ٹی پی د وختي چې ما تاسو ته کوم خبرو کړ چې روسیا د سر د ٹی ٹی پی یا طریق طالبان پاکستان ذکر نه کوي او بلخو امریکا پاکستان د یوازې نه ٹی ٹی پی ذکر کوي بلکې ٹی ٹی پی هغه ترګر ډله ګرځولې ده. پاکستان د بونو چر وزارت خپل ویلي دي چې امریکای پاکستان ته ویلي دي چې دغه ډلو دغه وسلوال ډلو چې پاکستان کې بریدونه کوي چې پای کې تر ټولو زیاتې ذمہواري ٹی ٹی پی اخلي نو د هغې په مخنیوي کې امریکا هغه د پاکستان سره همکاري کولی شي. نو زما خیال نشي چې داعش به ځینې هیوادونه هغه
یوځای کړي. خادم صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ داسې ښکاري چې د داعش موجودیت تهران او کابل سره نږدې کړي دي او ځینې څېړونکي دا خبر هم کوي چې د ماسکو او د کابل نږدې کېدل یو علت د داعش موجودیت دی. ستاسو تحلیل څه دی؟
شیبر صاحب دشمن دشمن دوست وي دا په دې معنی باندې چې په افغانستان کې د داعش وجود هر هغه څه دي چې د طالبانو رهبري ډېره جدي نیولې ده. دا مسله او څومره چې داعش عروج کوي او قوي کېږي هغومره به طالب ضعیفه کېږي. معنا دا ده چې که چېرې د پخواني جمهوریت او یا هم د امریکایانو په وړاندې باندې طالب خپل جنګي نریټیو یا بیانې مخکې وړلی یا ادبیات یې مخکې وړل، هغه دا د مذهب جګړه وه. کله چې تاسو داعش مسله ګورئ هغه بیا طالبان قدم په قدم باندې په دې باندې ملامتوي چې دنیا سره نږدې کېږي او د اسلام سنګار یې پرخوسته ده. او په افغانستان کې د مدرسو نه فارغین او هغه کسان چې جګړې ته آماده دي هغه به د داعش نریټیو ډېر اخلي. په عین زمان کې د داعش وجود یا په داخل د روس مسکو کې د کې جی بی او د ایف ایس بی دواړو تحلیلونه دا دي چې په ډېر جدي شکل باندې د داعش ترزیق او جوړولو د نشاط لپاره کار کیږي او بالاخره به زمونږ پولي او زمونږ داخل خطر لاندې راولي. د داعش مسله د طالبانو د روسانو ترمنځ یو د تلفیق او د وحدت یو تر ټولو مهمه نقطه ده. لنډه بل اشاره غواړم چې وکم، هغه د نشه یي توکو مسله ده. که څه هم طالبان وایي دا خبره چې موږ په نشه یي توکو باندې سخت بندیز لګولې دي، مګر د امریکایانو باوجود او ټول دنیا د فشار باوجود هم افغانستان په 13 لسیزه کې تقریبا نیمه لسیزه کې نوی تر 95 سلنه د ټول دنیا نشه یي توکو بل تکرار کېدل چې دا به راځي افغانستان ته، به ایران ته، عراق ته، سوریې ته، بیا اروپا ته ځي او څه روسیې ته راځي. فکر کوم چې دا بله یو مهم مسله ده د روسانو لپاره. نو امنیتي تهدیدات، نشه یي توکي، د قدرت او د سیاسي نړیوالې ډیپلوماسۍ د خلا ډکول، د افغانستان ستراتیژیک موقعیت او خزانې د افغانستان د درې تریلیونه، دا هغه ممکنه مسلې دي چې روسان او طالبان به سره نږدې کړي.
محمد صاحب، د خادم صاحب چې څنګه اشاره ورته وکړه، روسان فرضاً له طالبان سره د نږدې کېدو په حال کې دي، بل ورته ایرانیان له دوی سره رابط بهتره کړي دي. چین خو تقریبا سفارت دوی ته سپارلی ده او د دوی سفیر حتی شی جین پینګ خپل حضور ته ومانه، او بل ورته لکه د افغانستان زیرمو ته چې خادم صاحب اشاره وکړه، د هند د رسنیو ځین راپورونه په وروستیو کې ما کتلي دي، هغوی دا وایي چې د افغانستان زیرمو ته چینایان په نږدې کېدو دي، موږ باید له طالبان سره روابط بهتره کړو چې خپلې ګټې خوندي کړو، او د چابهار په بندر کې لس کلن قرارداد لاسلیک کړو په وروستیو کې چې هلته به یو $300 میلیونه ډالره لګوي او تقریبا شاوخوا $250 میلیونه ډالره به نور په لارو په د ریل په پټلۍ باندې مصرفوي. یعنی غواړي چې د افغانستان ته ورنږدې شي. په داسې شرایطو کې بیا هم فکر کوي چې د پاکستان ځینې څېړونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره به باید د دوی روابط لرې پاتې شي. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان به په سیمه کې یوازې پاتې شي که چېرته دغسې شرایط مساعد شي؟
بلکل، تاسو زما وختي دغه بریګیډیر سید نذیر خبر وکړه، پخوانی بریګیډیر د پاکستان د فوز، هغه هم دا خبره کوله چې دا چې کوم ملکونه تاسو یاد کړ، ایران، روسیا یا دا نور هیوادونه، تر ډېر حده هغوی لګې دي افغانستان ته ځان نږدې کوي، او انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په نامه چې کوم اداره ده هغوی یو رپورټ هغه خپور کړ، په هغه کې هم دوی دا خبره کوله چې دا ورخکاري نه چې کوم آسیایي هیوادونه دي یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي چې هغوی به غرب ته انتظار کوي چې هغوی څه تګلاره خپلې د افغانستان په اړه باندې، نو هغه به موږ هم خپلو انټرنیشنل کرایسس ګروپ خپل رپورت کې دا خبره کړې وه او هغوی به د هند د پخوانی سفیر په افغانستان کې ګوتم دغه قول راغیستې و. داسې چې کوم نورو سفیرانو د افغانستان کې پخوانی دغه د افغانستان چې کوم ګاونډي هیوادونه دي د هغوی خبرې راغیستې وې، نو هغوی کې هم هغوی هم دغه خبره کوله چې ښکاري نه چې دا وار به چین، روسیا یا نور هیوادونه انتظار وکړي چې غرب سره و یا څه تګلار خپلې، نو دوی به هغه متعقیبوي. خو بریګیډیر سید نذیر دا خبره کوله چې ما ته هم داسې ښکاري چې پاکستان به په دغه سیمه کې یوازې شي، خو ښکاري داسې چې امریکا او د هغوی چې کوم متحدین دي هغه به د پاکستان به د هغوی
سره سره پاتې شي، نو یوازې به نه وي،
یوازې به نه وي.
خادم صاحب، فرضیه ده که چېرته د سیمې هیوادونه له پاکستان پرته د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم داسې شته چې د ملګرو ملتونو عضوه نه دي خو ځینو هیوادونو په رسمیت پیژندلی دی، آیا دا به افغانستان د ثبات لور ته یوسي؟
حکومتونه په مجموع کې شبر سه درې لوی اجنډاوې په مخ باندې لري. یو د خپل سیاسي ثبات بقا ده او قدرت کې پاتې کېدل دي، هغه که په انتخاباتي شکل باندې وي که په دیکتاتوري شکل باندې وي که په نظامي شکل باندې وي. په دنیا کې موږ د مختلفو هیوادونو مختلف تکتیکونه وینو، د هغوی یو تر ټولو غټ کوشش دا وي چې څنګه په قدرت کې پاتې شي او د ده دپاره کار کوي، هغه که په پالیسي سطح باندې وي او هغه که په هر سطح باندې وي مختلف طریقې. دویم مسئولیت خلکو ته خدمات عرضه کول دي، هغه مثلا خلق پروسو کې شاملول دي، هغه د دیموکراسي پیدا کول دي، قانون منځ ته راوستل دي، ښځو سړو ته کار برابرول دي، د خلکو د سرخان باندې ډوډۍ، ذهني ثبات، فکري ثبات او همدارنګ امنیت راوستل دي. هم صالحات چې مختلف حقوق دي د یو ملت پر یو حکومت باندې. او دریم اساسي مسله د یو حکومت دا وي چې څنګه د سیمې د هیوادونو او د دنیا سره په دغه یو چې اوس موږ ورته ټول دنیا ته یو کور کلی وایو، ګلوبلایزیشن کې ټول ملتونه سره یوځای شوي دي، څنګه یو د بل حقوق او مسؤلیتونه وساتي. په اوسني افغانستان کې راځي په دې باندې فکر وکړو چې څومره به دا د طالبان د حکومت لپاره د یو ډلې په حیث باندې یا د یو حکومت په حیث باندې هغوی ته به څومره ګټه کړي او ملت ته به څومره ګټه کوي. ملت یې تر حکومت ډېره ګټه ده، ځکه د افغانستان ملت کاملا منځوي دی، تباه دی، برباد دی، دنیا ته لاسرسی نه لري، څوک په رسمیت نه پیژني، چېرته سفر نشي کولی، کار پکې نشته دی، تعلیم پکې نشته دی. نو که دنیا یې آهسته آهسته د طالبانو حکومت په رسمیت باندې وپیژني، د افغانستان د ملت لپاره تر افغانستان د حکومت نه ګټه ډېره ده. نو امید ده چې روسیا طالبان په رسمیت باندې وپیژني، یعنی معنا د افغانستان حکومت او د افغانستان ملت په رسمیت باندې وپیژني، په څنګ کې قرار قرار طالبان د خپلو برنامو باندې په خپلو پالیسیو باندې فکر وکړي، د دنیا سره همنوایي او همغږي غوره کړي. دا کوم بعضي قوانین یا قواعد چې دوی عملي کوي په افغانستان کې، یا د هغې نه صرف نظر وکړي یا په هغې کې نرمي راولي، دا به هم د افغانستان په ګټه باندې وي، د حکومت په حیث باندې، او هم به د ملت لپاره، د ملت او د خلکو په ګټه باندې وي.
خادم صاحب، دلته بیا دا پوښتنه ده، فکر نه کوي چې که چېرته له مخکې چې مومن صاحب اشاره ورته وکړله چې د سیمې هیوادونه که له طالبانو سره نږدې شي او غرب لرې پاتې شي، د سړې جګړې د وخت سیالي بیا ممکن په افغانستان کې پیل شي، دا اندېښنه نشته؟
خبره دا ده چې په دا درې سوه کالو کې په افغانستان کې هم سړه جګړه وه، هم توده جګړه وه. ټوله دنیا کې که آرام پیدا شي په دغې خاوره کې به ځکه جنګ وي چې حد اقل د راتلونکو دېرشو تر څلوېښتو کالو پورې بعضې نړیوالې برنامې چې هغه په جیو سټراټیجیک ډول باندې، په طبیعي زیرمو باندې، پر اوبو باندې او د افغانستان په موقعیت باندې وي، دا سړې جګړې به روانې وي. سړې جګړې په دا تیرو شلو کالو کې هم روانې وي، اوس هم روانې دي او بیا به هم روانې وي. روسیا او چین یا د بریکس هیوادونه او خاصتا دغه د ګولمن ساکس په نام باندې یو اداره ده، هغه تر 2040 کال پورې به حداقل چین، هندوستان او روسیا او مکسیکو او برازیل د جی 7 د هیوادونو په نسبت باندې څو چنده ډېر عایدات ولري، ډېر ثبات به ولري. دا په دې معنا باندې چې هغه یو کم یو قطبي نړۍ چې وه، چې هلته امریکا به حاکم وه او ملګرو ملتونو کې هم تاثیر درلود، هغه مسله نور قابل تطبیق نه ده. نو په اتومات ډول باندې راتلونکو شو دېرشو کالو کې تر هغه وخته پورې چې دغه 15 هیوادونه یا د بریکس هیوادونه پورته کیږي او امریکا ماتیږي یا ضعیفه کیږي، سړه جګړه به روانه وي. په څه معنا؟ په راتلونکو شو دېرشو کالو کې کله چې امریکا ماتیږي دا به مقابله کوي په سړې جګړې په شکل باندې چې چینایان او روسیان او روسیا او دغه نور هیوادونه مات کړي او چینایان او روسان به د تقلا کوشش کوي تر څو په هغه خلاوې چې د امریکا د نه حضور په لحاظ باندې رامنځته کړي هغه ډک کړي. افغانستان کې سړه جګړه وه، سړه جګړه به وي، سړه جګړه به په راتلونکي کلونو کې وي. اوس هنر ته افغانستان د حکومت او د حکومتداریو د حکومت د واکمنانو دا ده چې په سړه جګړه کې په توده جګړه کې څنګه خپلې ګټې وساتي.
خادم صاحب ډېره مننه چې په باس کې مو برخه را سره وخت مومن صاحب له تاسو څخه هم مننه د مسرخ پرونې له اوریدونکو هم منندوی یم چې د بحث تر اخره را سره ملو.